ساعت 2 بجې شوې. درنو اوریدونکو د ازادي راډیو د خبرونې تمو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د آصف حبیبي په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، اوري چې د افغانستان حکومت وایي طالبان سوله نه غواړي ځکه حکومت د بلې لارې په لټه کې دی. د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ 2019 پروګرامونه تاندې څنګه او حقیقت څه دی هم په همدې خبرونه کې وړاندې کیږي. خو لومړی خبرونه په نړیوالو خبرونو کې اوري د پاکستان د پارلمان پر یوه غړي او سلاکار ډزې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بهرنیو بانکونو او تجارتي شرکتونو ته د ډاډ ورکړی دی. مخکې تر دې چې نړیوال خبرونه واورئ، توجه وکړئ لومړی د افغانستان خبرونو ته توجه وکړئ چې رحمت الله افغاني وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان جمهور ریاست وایي پاکستان له افغانستان سره په کړیو ژمنو کې پاتې راغلی، نور نو پرې باور نشي کېدای. د بغلان سیمې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې یوشتو وسلوالو طالبانو له جګړو لاس اخیستی او د سولې له بهیر سره یوځای شوي. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پروان ولایت د شینوارو ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی ولسوال وژل شوی. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې پاکستان له افغانستان سره په کړیو ژمنو کې پاتې راغلی، نور نو پرې باور نشي کېدای. د افغان ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان تل هغو کسانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی چې له افغان حکومت سره جګړه کوي.
پاکستان هغه تعهدات چې افغانستان ته ورکړي په هغو تعهداتو کې پاتې راغلی، طبیعي خبره ده چې پر هغه باندې نور باور نشي کېدلی. پاکستان تل د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت دښمنان په خپله غیټه کې ساتلی دي، تل یې د هغو ملاتړ کړی دی.
د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت دریځ وروسته له هغې بدل شو چې د تېرې سې شنبې په ورځ په کابل کې خونړۍ حمله وشوه او افغان چارواکو یې پله د پاکستان په استخباراتو واچوله. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغان حکومت د پاکستان، چین او امریکا په ملګرتیا داسې هڅې پیل کړې وي چې طالبان د سولې خبرو ته کینوي. خو افغان حکومت وایي چې پاکستان په څلور اړخیزه غونډه کې کړې ژمنې عملي کړې نه دي. د بغلان سیمې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې یوشتو وسلوالو طالبانو له جګړو لاس اخیستی او د سولې له بهیر سره یوځای شوي دي. د بغلان والی عبدالستار بارز ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوالو د دوشي پولیسوالۍ کې د دولت په ضد فعالیتونه کول. ښاغلي بارز زیاته کړه چې د یادو وسلوالو پر راتګ سره به د کابل شمال د لوی لارې امنیت هم ښه شي. نږدې یوه میاشت وړاندې هم په دغه ولایت کې 60 وسلوالو طالبانو وسلې پر ځمکې ایښې وې او د سولې له بهیر سره یوځای شوي وو. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پروان ولایت د شینوارو ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی ولسوال وژل شوی. د دغه وزارت لخوا نن په خبره شوې اعلامیه کې راغلي علامالدین چې په حماد مشهور و تېره شپه د افغان ځانګړي ځواکونو په عملیاتو کې ووژل سو. سرچینه زیاتوي چې دغه کس د پروان ولایت په نامنیو کې لاس درلود. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د فراسمې چارواکي وایي چې نن سهار د مرکز اړوند چارباغ د منځني خونځي دوش پتن جونې مسمومې شوې دي. د فرا د پوهنې ریاست سرپرست محمد سرور ازادي راډیو ته وویل چې په مسموم شویو جونو کې د درې تنو حالات نازک ښودل شوی. هغه زیاته کړه چې په دې اړه څېړنې روانې دي، خو لومړني معلومات ښیي چې امکان لري یاد نجونې د ګازو په وسیله مسمومې شوې وي. دا په روان کال کې په فرا کې د نجونو د مسمومېدنې لومړنۍ پیښه ده. تو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد سالی څخه واورئ.
د پاکستان د پارلمان پر یو غړي او سلاکار ډزې وسوې او ووژل سو. سردار سورن سنگ د خیبر پښتونخوا د ایالتي اسمبلی غړي او د دې صوبې د اعلی وزیر سلاکار پرون په بونیر کې ووژل سو. د بونیر پولیسو یو مشر خالد محمود همدانی ازادي راډیو ته په خبرو کې ویل چې وسلوال تر حمله وروسته تښتېدلی دي.
د کور په خوا کې په دوی پایر شوی او وژل شوی دی. وروسته ملزمان د بازار په شا د علم ورور طرف ته تښتېدلي دي. د پیښې سمدستي وروسته موږ سیمه په ولقه کې واغسته او د لټون اپریشن مو پیل کړو. سردار سورن سنگ په جوبل حالت کې روغتون ته ورسولی شو، ولې هلته یې سا ورکړه.
تحریک طالبان پاکستان افراطی ډلې د دې پېښې مسؤلیت منلی. سنگ په 2011 میلادي کال کې د تحریک انصاف غړیتوب ترلاسه کړ او هغه څوکۍ د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې خپله کړې چې د مذهبي اقلیتونو لپاره ځانګړې سوې ده. د کراچی ښار پولیسو خبر ورکړ چې د القاعده شبکې یو مهم مرسته کوونکی یې نیولی دی. د پولیسو په وینا دا هغه کس دی چې د نوم یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې و. پولیس وایي عبدالرحمن سندي پرون د پولیسو د استخباراتو د ګډو عملیاتو پر مهال ونیول سو. په کراچۍ کې د پولیسو یوه لوړ رتبه چارواکي مقدس حیدر رویټرز اژانس ته وویل عبدالرحمن سندي د القاعده پخوانی غړی دی چې له اسامه بن لادن او ایمن الزواهري سره یې نږدې اړیکې لرل. د پولیسو د دې چارواکي په وینا سندي له بېلابېلو افراطي ډلو لکه حرکت الجهاد او جیش محمد سره کار کاوه. ملګرو ملتونو په 2012 میلادي کال کې له القاعده سره په مالي برخه کې د مرستې او دې ډلې ته د اسانتیا برابرولو په تور عبدالرحمن سندي په تور لیست کې شامل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بهرنیو بانکونو او تجارتي شرکتونو ته ډاډ ورکړ چې امریکا به د تیر کال د اټومي موافقې له مخې له ایران سره له تجارت او راکړې ورکړې راونه ګرځوي. جان کیری پرون په نیویارک کې له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره تر کتنې مخکې وویل
لکه څنګه چې ولسمشر باراک اوباما د خزانه وزیر جک لو او ما په جلا جلا ډول ویلي د امریکا متحده ایالات به هغه تجارت ته خنډ پیښ نه کړي چې د هر اړخیز ګډ عملی پلان له عملي کېدو وروسته په ایران کې اجازه ورکړل شوي. زه غواړم ټینګار وکړم چې موږ لکه څنګه ژمنه کړې وه د ایران پروګرام اړوند خپل بندیزونه لرې کړي. اوس بهرني بانکونه فرصتونه لري چې په ایران کې تجارت وکړي. له بده مرغه له ځینو بهرنیو بانکونو سره دا تشویش و، خو موږ هڅه کوو څومره چې توانیږو دا مسله روښانه کړو.
تهران حکومت شکایت کړی چې د اټومي موافقې له مخې ټولې اقتصادي ګټې نه دي ترلاسه کړې. تهران او د نړۍ لویو قدرتونو د 2015 میلادي کال په جولای میاشت کې اټومي موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې له مخې ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي، په بدل کې به له دغه هېواده لګېدلې نړیوال بندیزونه لرې کیږي. د امریکا پوځ تایید کړی چې د سپتمبر او فبروري میاشتو ترمنځ موده کې په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت ډلې پر وسلولو په هوایي حملو کې شل تنه ملکیان هم وژل سوي دي. خو څارونکو ویلي چې د وژل سوو ملکیانو دغه شمېر شایي تر دې زیات وي. په عراق او سوریا کې په تېرو شلو میاشتو کې د هوایي مبارزې پر مهال جنګي او بې پیلوټ الوتکو 2000 حملې کړې دي. په لندن کې ډېره یو څارونکو ډله ایر وارس وایي د ملکیانو لږ شمېر تلفات د منلو نه دي. د شلو ملکیانو وژنه په 2014 میلادي کال د امریکا په مشرۍ د هوایي مبارزې له پایلې د ملکي تلفاتو دوه برابره زیاتوالی شي. د امریکا مرکزي قومندانۍ ویلي د کره اسنادو له مخې د 2015 میلادي کال د سپتمبر د 10مې او د 2016 میلادي کال د فبروري تر 2مې پورې په 9 حملو کې شل ملکیان وژل سوي او 11 نور ټپیان دي. د دغو 9 حملو له جملې شپږ په عراق او درې په سوریه کې سوي دي. په پام کې د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل او د اروپایي ټولنې عالي رتبه چارواکي د ترکیې او سوریه سرحد ته ولاړ سي. دوی به د پناه غوښتونکو په باب د وروستۍ لانجمني موافقې دفاع وکړي. نننی سفر په داسې حال کې کېږي چې د اروپایي ټولنې او ترکیې ترمنځ پر سوي موافقې انتخابونه سوي. د دې موافقې له مخې هغه پناه غوښتونکي چې په یونان کې د پناه غوښتنې شرایط نه پوره کوي بیرته ترکیې ته اخراجېږي. د بشري حقوقو ډلو ویلي چې دغه موافقه غیر انساني ده او ترکیه د خلکو د ستنولو لپاره خوندي ځای نه دی. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بریتانیا له خلکو هیله وکړه چې په نظر پښتنه کې داسې رای ورکړي چې دغه هیواد په اروپایي ټولنه کې پاتې سي. اوباما دا غوښتنه پرون په لندن کې له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره تر خبرو وروسته وکړه.
د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې بریتانیا د هغه د یو شریک په توګه پیاوړې وي او کله چې د یوې غښتلي اروپا په مشرۍ کې مرسته کوي په خورا ښه وضعیت کې وي.
اوباما زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو له بلاک څخه به د بریتانیا له وتلو سره دغه بلاک کمزوری سي چې دا د لویدیځ په زیان ده.
تاسو زموږ راخله ازادي رادیو او رید ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو په منځني صفه 12 پښنوي پیلېږي. د ماشام تر 2 بجو دوام کوي. په همدې صفه د ماشام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. د ازادي رادیو د رواني خبرونه په دوام کې واوري. د افغانستان حکومت وی طالبان سوله نغواړي ځکه حکومت د بلې لارې لټه کوي. د ولسمشر وایاند وی افغانستان غواړي چې پاکستان په نړۍ کې منځوي شي.
پاکستان تل د افغانستان د خلکو د افغانستان د حکومت دشمنان په خپله غیټه کې ساتلی دي، تل یې د هغو ملاتړ کړی دی.
په فرا کې د یوه ښوونځي شاوخوا سل زده کوونکي مسموم شوي دي. د بغلان د نهرین د سکرو په کان کې له ماشومانو څخه د کار اخیستلو په اړه یو مفصل راپور لرو. دغه راز تاندې څنګه او حقیقت سره یې اونیس پروګرامونه هم لرو. د آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي. آزادی رادیو دات کام یا آزادی رادیو دات اورګ د آزادی رادیو د وی پانی پټره. د افغانستان حکومت وایي هڅه کوي چې د وی پیاوړي پالیسۍ پر اساس پاکستان نور هم منځوي کړي. د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال وایي که هم پاکستان لا د مخه په نړۍ کې منځوي شوی، خو افغان حکومت وړي سیمي او نړۍ ته دا ثابته کړي چې له تروریزم کوم هیواد ملاتړ کوي. ښاغلی مینپال له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا هم وویل چې پاکستان عملا په افغانستان کې له تروریستانو او ورانکارو ملاتړ کوي. په دې اړه د حدیث پردیس راپور واوري.
په کابل کې د خونړۍ حملې وروسته افغان حکومت اعلان وکړ چې د پاکستان پر وړاندې په خپلې پالیسۍ کې تغییر راوستی. ولسمشر ماڼۍ وایي دغه تغییر د افغان ولس غوښتنه او د دغه تغییر له مخې نور افغان حکومت د پاکستان پر ژمنو هیڅ باور نه لري. د ولسمشر د ویان مرستیال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان حکومت هڅه کوي چې د قوي ډیپلوماسۍ له مخې پاکستان په سیمه او نړۍ کې منځوي کړي.
تاسو ګورئ چې عملا پاکستان اوس په نړۍ کې د انزوا په حالت کې دی، او موږ غواړو د قوي ډیپلوماسۍ له مخې د سیمې او نړۍ په سطح پاکستان منځوي کړو او دنیا ته دا ووایو چې تروریستان چیرته دي او کوم هیواد او استخباراتي تر شا ولاړ دي.
ولسمشر ماڼۍ په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د افغانستان امنیتي چارواکي وایي لومړنۍ څېړنې دا ښیي چې د کابل خونړۍ پیښه د پولې اخوا حقانی شبکې تنظیم کړې وه. په ورته وخت کې د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال وایي چې افغان حکومت به له یوې خوا د پاکستان د منځوي کېدو هڅه وکړي او له بل پلوه به نړۍ ته دا په ثبات ورسوي چې د ترهګرو ملاتړ کوونکي څوک دي. ښاغلي مینپال له ازادي راډیو سره په خبرو کې تاکید وکړ چې د سعودي عربستان په ګډون ځینې نور هیوادونه هڅه کوي چې پر پاکستان فشار راوړي څو د افغانستان غوښتنې ومني.
په دې اړه باندې د سعودي عربستان د نورو آسیایي هیوادونو همکاري له موږ سره ده او په نړیواله کچه باندې هم امریکا دې نتیجې ته رسېدلې ده، ځکه د امریکا د حکومت تل د پاکستان څخه غوښتي دي چې تروریزم ته خاتمه ورکړي او د تروریزم په وړاندې باندې ودرې. همدارنګه دغه د ناټو او د ناټو غړي هیوادونه دي، دا ټول هغه څه دي چې د دغو ادرسونو به د افغانستان د امن لپاره او پر پاکستان باندې د فشار لپاره کار اخیستل کېږي.
که څه هم د ملي یووالي د حکومت په رامنځته کېدو د کابل او اسلام آباد اړیکې تر بل هر وخت نږدې شوې، خو د وخت په تیریدو د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې د پام وړ بدلون راغی چې د کابل د وروستۍ پیښې وروسته آن کابل د پاکستان د منځوي کېدو د هڅو خبره هم کوي.
په راپور کې مو د افغانستان د ولسمشر د مرستیال ویان د واخان مینپال له قوله واوریدل چې د افغانستان حکومت غواړي چې سیمه او نړۍ ته دا ثابته کړي چې کوم هیواد د تروریزم ملاتړ کوي. مینپال دا هم وویل چې افغانستان غواړي چې په نړۍ کې پاکستان نور هم منځوي شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته د افغانستان حکومت له پاکستان سره اړیکې په نسبي ډول ښې کړې او ډېره هیله پیدا شوې وه چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو په نتیجه کې به په افغانستان او ټوله سیمه کې سوله او امنیت رامنځته شي. خو د افغانستان د حکومت په دریځ او پالیسۍ کې ژور بدلون ښکاري. په دې موضوع باندې نن له درو تر څلورو بجو په ترشنا اسمان لاندې خپرونه کې بحث لرو. هیله لرو چې دا خپرونه به واورئ او زموږ له درنو مېلمنو څخه به خپلې پوښتنې هم وکړئ. د افغانستان جمهوري ریاست وایي وسلوال طالبان نور سولې ته لیوالتیا نه لري او حکومت د یوې بلې لارې په لټه کې دی. د جمهوري ریاست مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر په همدې هدف د دوشنبه په ورځ د ملي شورا د دواړو جرګو ګډه ناسته رابللې ده. د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي له ولسمشر سره په ګډه غونډه کې به هم له وسلوالو مخالفانو سره د افغان حکومت د جګړې پر چمتووالي خبرې وشي. په دې اړه د ناجي صاحب راپور واوري.
په کابل کې له وروستۍ مرګونی حملې او سولې ته د طالبانو د نه حاضرېدو له ناهیلیو وروسته اوسمهال افغان چارواکي له وسله والو طالبانو سره د جګړې د دوام په اړه خبرې کوي. جمهوري ریاست وایي د سولې د خبرو لپاره وسله والو طالبانو ته ښه فرصت ورکړل شوی و، خو په دې برخه کې د طالبانو نه لیوالتیا د دې سبب شو چې حکومت د بدیلې لارې پرېکړه وکړي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ولسمشر په همدې هدف د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د ملي شورا د دواړو جرګو ګډه ناسته رابللې ده. د نوموړي په وینا چې سوله او جګړه به د ولسمشر د خبرو په سر کې ځای ولري.
د سولې او جګړې په اړه ولسمشر د ملي شورا له غړو سره مشورتي ناسته لري. په دې ناسته کې ولسمشر خپل لیدلوری مطرح کوي. واقعا کله چې داسې یو لوی فرصت طالبانو ته ورکړل شو، هغوی سولې ته لیوالتیا ونه ښودله. اوس باید معلوم شي چې بل ګام باید څه وي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان، امریکا، چین او پاکستان په څلورمه څلور اړخیزه ناسته کې پریکړه شوې وه چې د مارچ میاشتې په لومړیو کې به له وسله والو طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو اترو ته زمینه برابره شي، خو وسله والو طالبانو د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره له افغان حکومت سره د سولې خبرې تحریم کړې. اوس د افغانستان حکومت هم د جګړې له صحنې څخه د وسله والو طالبانو د لرې کولو لپاره مټې رانغاړلې دي. ولسمشر غني تېره اونۍ د ملي شورا له غړیو سره هم خبرې کړې او له تروریزم سره د مبارزې لپاره د یوې نوې کړنلارې په اړه توضیحات ورکړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې غړي د ښاغلي غني له قوله وایي چې په تېرو څوارلسو کلونو کې د سولې غږ په جګړې ځواب شوی او اوس اړتیا ده تر څو د خلکو په مرسته یوه جلا طرحه جوړه شي. د ولسي جرګې غړي نذیر احمدزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ تقریبا له 15 کلونو یا 14 کلونو د سولې دروازې د مخالفت په مخ خلاصې کړې وي. بدبختانه به ووایو چې مخالفین بغیر له جنګ نه، له توپک نه، دوی نور له انسانیت چوکاټ نه وتلي دي او نه په صلح باندې دوی پوهېږي. چې په مقابل کې ټول ملت دواړه مجلسونه جلال افام جمهور رئیس نه ښاغلي ډاکټر صاحب عبدالله له دې برنامو نه خپل حمایت اعلان کړ.
د افغانستان د سولې عالي شورا هم وایي چې له وسله والو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د پرمخ بیولو لپاره یې پلې طرحې جمهور رئیس سره شریک کړي دي. د دې شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم سره له دې چې د دې طرحې په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، خو ټینګار وکړ چې د سولې خبرې اترې به په ډېر جدیت سره مخته ځي. یو شمېر افغان کارپوهان هم د حکومت له دې اقدام څخه هرکلی کوي. د پوځي چارو کارپوه جاوید کوهستاني وویل حکومت باید لومړی له دښمن څخه مشخص تعریف ولري او بیا افغان ځواکونه تجهیز کړي.
ولسمشر د ملي شورا له غړو سره د دوشنبې په ورځ سلام مشوره کوي او د ولسمشر ویندویان په زغرده وایي چې نور له طالبانو سره د سولې پر حل زلو د اتکا پر ځای جګړې ته په جګړې ځواب وایي. په دې بابا او د غراس د پاکستان په وړاندې د افغانستان په پالیسۍ کې د بدلون په اړه نن په ترشنه اسمان لاندې خبرونه کې بحث لرو. دا بحث له درو تر څلورو بجو پورې په مستقیم ډول له ازادي راډیو اورېدای شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار لوو د ماښام تر او په منځنۍ سپه دولش پښنوی دوام کوي. په فراه ولایت کې نن شاوخوا سل تنه نجونې مسموم شوې دي. په فراه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د نجونې وروسته له دې مسمومې شوې چې ښوونځیو ټولګیو ته ننوتې. په دې اړه له فراه څخه د احمد شاه فطرت راپور واورئ.
تر سلو زیات انجونې نن سهار د فراه د مرکز چارباغ کلي په متوسطه ښوونځي کې مسمومه شوې دي. د فراه ولایت د پوهنې ریاست مرستیال او سرپرست ازادي راډیو ته وویل چې دغه انجونې د زهري ګاز د پاشلو له امله مسمومه شوې چې اوس یې روغتیایي وضعیت ښه دی. دغه په خبره لومړۍ څېړنې دا ښیي دغه زهري مواد مخکې له زده کوونکو داخلېدو څخه په صنفونو کې استعمال شوي دي.
در لیسیز اوناس چارباغ ما اتفاق افتاده که یک نوع ګاز سمی بودن.
زموږ د چارباغ د کلي زده کوونکي د یو ډول سمی ګاز له امله مسموم شوي دي او دغه زده کوونکي همدا مهال ته درملنې لاندې دي چې ډېره برخه یې بېرته رخصت شوي او په دې اړه زموږ څېړنې روان دي چې د دې پېښې عامل وپېژنو. په همدې حال کې هغه زده کوونکي چې مسموم شوي وایي چې مخکې تر دې چې خپل ټولګي ته لاړ شي هلته سپین او زهري مواد لیدلي وه، خو بیا هم ښوونکو دوی ته اجازه ورکړه تر څو خپل ټولګو ته ننوځي.
ماته صفه ششتو بده یک ساعت مخلص ساعت دوم شید دید که صفه شار کل بیرو ماده که کل گریه میکنه. بعد زو گفت چکار شده؟ گفت اک نمیفهم اینا کل دولنا خراب بوده. بعد زو که ماده پیش ما وقت پیش ما ماده که ما رخصت گفت اک بری خونه بخاطر که میشه کل گر بگیره خونه ماد. بعد زو خونه که ماده بعد زو کل گره ما ممتشد
روم خیلی خارج داره
بوی کسی از کنیم بامورد امتگان سنیم
پامد که کورونی چې اولادونه یې مسموم شوي په دې برخه کې دولت ګرم بولي. دوی وایي مخکې له دې چې زده کوونکي ټولګي ته ننوتی وای باید اړونده چارواکو ښوونځی کنټرول کړی وای.
شوکی که مستو از مسئولین مدرسه تن به خاطر مسئولین مدرسه همه چیر داره وظیفه داره که صبح به صبح سر کلاس باید بیای عد بررسی شه. مثلا صبح بچه ها رفته بوده گفته که سر میز ما مثلا پوخک سفید خو کرده حتی یک استاد بوده گفته بره سر کلاس بره دانش آموز باید میترسه مثلا این رفته.
فهمیدی حال که د فراد امیر روغتیا ریاست چارواکی هم د منی چې دغه پیشه د زهري ګاز له امله من سره غلی ده. د فراد امیر روغتیا ریاست رئیس ډاکټر جبار شیخ وایي چې دوی ته یو سل شپږ تنه زده کوونکي په مسموم ډول راوستل شوي چې اوس یې وضعیت د قناعت وړ دی.
تعداد فضل خداوند مسموم شدګای ما ستیس تن
دغه تعداد مسموم شوي زده کوونکي چې موږ سره غلی یوازې د پوستکي د خارش څخه شکایت کوي او بل کومه خطرناکه خبره نشته. دا په فراه ولایت کې لومړی ځل ده چې داسې پیښه ترسره کیږي. که څه هم دا لومړی ځل ده چې په فراه ولایت کې د یوه ښوونځي زده کوونکي مسمومه کیږي خو اړونده چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي او وایي چې په دې اړه جدي تدابیر نیسي او خلک باید اندېښنه ونه کړي.
د دې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، تاندې څانګې او حقیقت سره. دا دواړه خپرونې د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې وړاندې کیږي. د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې ګڼ ماشومان د قانونو په سپړلو بوخت دي. د نهرین ولسوال وایي د دې ولسوالۍ په قانونو کې تر اتلس کلن کم عمره ماشومان هم درانه کارونه کوي. په کابل کې چارواکي وایي د موضوع د څېړلو لپاره یې سیمې ته یو هیئت لیږلی دی. د موضوع په اړه صالح محمد صالح راپور لري.
پنځلس کلن خان محمد د بې وزلۍ له کبله مجبوره سوی د ښوونځي پر ځای د ډبرو د سکرو د کان په سپړلو کې برخه واخلي. خان محمد د نهرین ولسوالۍ په یوه کان کې 200 متره ژور سخت کار کوي او وایي ورځنی عاید یې د ورځې 800 افغانۍ دی. د ازادي راډیو خبریال د ده د کار په اړه ورڅخه پوښتنې وکړې.
ما این بار میکنم.
در معدن چی را بار میکنی؟
زغال بار میکنم. مرکب.
نو مرکب بار میکنم با دیگه کس میره.
د خان محمد په څیر پلسګونو نور ماشومان هم د نهرین د ډبرو سکرو په قانون کې شاقه کارونه کوي. ځینې ماشومان له خپلو کورنیو لري په ساعتونو ساعتونو په دغو قانونو کې په کار بوخت دي. لکه دغه ماشوم
روزانه
سید عبیر بل کان کیندونکی دی چې وایي له مجبوري په کان کې کار کوي. هیڅ کار نسته. که ایران یا ترکیه ته ولاړ سم ډوبېږم، ځکه نو مجبور سوی یم چې دلته کار وکړم. سید عبیر بختور دی چې د کار تر څنګ درس هم وایي. خدای نیمه شپه د کار لپاره کان ته ځي او سهار وختي ښوونځي ته. خو د شپې لخوا کار له خطره خالی نه دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي له دغو کارګرو ماشومانو د ناوړه جنسي استفادې خطر هم سته. د دغه کمیسیون اجرایه رئیس محمد موسی محمودی دا خبره ازادي راډیو ته وکړه.
در موادین وقتی که نظارت درست وجود نداره،
کله چې په قانون کې سم څارنه نه وي، شای له ماشومانو ناوړه جنسي استفاده وسی چې د ماشومانو د شخصیت پر وده ناوړه اغیز کوي او زیان لري. کله چې موږ د بچبازی د منفوري پدیدې په باب په ملي کچه څېړنه وکړه، په زیات مواردو کې نیستمن ماشومان د تاوتریخوالي له خطر سره مخامخ وو. په ځینو مواردو کې له دوی جنسي سوء استفاده هم سوې ده.
خو د نهرین ولسوال فضل الدین مرادی وایي هاشمی ګروپ د دې ولسوالۍ د قانونو د سنبالولو او راسپړلو مسؤلیت لري. د قانونو او پټرولیم وزارت د درې کاله مخکې اعلامیې له مخې د دغه وزارت او هاشمی ګروپ د شرکت ترمنځ د لسو کلونو لپاره د نهرین ولسوالۍ د قانونو د سپړلو تړون لاسلیک سوی دی. په همدې حال کې په نهرین کې د هاشمی ګروپ د شرکت یوه مسؤول محمد امان ویل دوی په معیاري بڼه قانون سپړي.
دا د شیندرې دریم نمبر سمڅه یا صف دی چې تازه کیندل شوی دی. له 130 تر 190 مترو پورې طول لري. په شاو معیاري ډول ټینګ شوی دی. د هوا لپاره پکه لري. د خوندیتوب وسایل لکه د حرارت سنجولو آله او نور شیان هم لري. درې څلور انجینران دا کارونه پر مخ بیایي.
د کار د قانون د 13 مادې لمخې تر 13 کلونو کم عمر ماشومان له کار څخه مناسب دي. په حقوق اکسونی کې چې د ازادي راډیو خبریال له بغلان ولایت څخه رالیږلي، د شیندرې په کان کې د نورو ماشومانو تر څنګ 15 کلن خان محمد هم په کار بوخت دی. خو د هاشمی ګروپ د شرکت مسؤول محمد امان وایي دوی په اړوندو قانونو کې کم عمر ماشومان کار نه کوي.
له لس تر شلو پورې کسان دلته کار کوي. یو تن له اولس څخه تر 18 کلونو پورې عمر لري. دلته کم عمره ماشومان کار نه کوي.
خو د نهرین ولسوال فضل الدین مرادی تایید کړی چې د دې ولسوالۍ په قانونو کې د افغانستان د کار له قانون څخه سرغړونه سوې ده.
دوی د هغه کلي ماشومان دي او د کان په شاوخوا کې ژوند کوي. دوی د 15 او 14 کلونو ترمنځ عمرونه لري. دوی تر دې کشران نه دي. د کانونو په سپړلو کې له دغو ماشومانو استفاده قانوني نه ده، خو دغه ماشومان د اقتصادي ستونزو له کبله کانونه سپړي. هڅه کوو د پروژو په مرسته خلکو ته د کار زمینه برابره کړو چې د دغو ماشومانو د درانه کار مخه ونیول سي.
له قانونو په غیر مسلکي ډول ګټه اخیستنه بله ستونزه ګڼل کیږي چې د کان کیندونکو ژوند په خطر کې اچولی سي. د سیمې یوه ارباب ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو وختونو کې د نهرین ولسوالۍ په قانونو کې د ماشومانو په ګډون د کارکوونکو تلفات زیات وه. خو د هاشمی ګروپ د شرکت استازی محمد امان ډاډمن دی چې د دوی په اړوندو قانونو کې د کار پرمختللي وسایل کارول کیږي. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت په کانونو کې د ماشومانو د کار مخنیوي خپل اساسي دنده ګڼي، خو دغه وزارت ظاهرا په نهرین ولسوالۍ کې د کم عمره ماشومانو په کار خبر نه دی. د دغه وزارت ویاند محیدین نوري مپوښتلی.
د کانونو او پټرولیم وزارت هیئت او کاري ډله د دې قضیې د څېړلو لپاره سیمې ته لیږل شوې ده. که چیرې ثابته شي چې د نهرین ولسوالۍ د کانونو په سپړلو کې له ماشومانو ګټه اخیستل کیږي، طبیعي ده چې د افغانستان د قوانینو په چوکاټ کې دا قضیه د قانون نافذونکو نهادونو ته سپارو او تمه لرو چې ستاسو له رپورټ نه د دې قضیې په بررسي کې ښه استفاده وکړو.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت پام کې لري په دې اړه څېړنه وکړي. د دغه وزارت معین واصل نور محمد ازادي راډیو ته وویل چې دوی جدیت شي.
زه دا موضوع ډېر ژر څېړم او د بغلان ولایت د کارو ټولنیزو چارو رئیس دنده لري چې ژر لاړ شي او دغه قانونه له نږدې وګوري او څېړنه وکوي، وروسته موږ ته راپور راکړي. وروسته د کانونو او پټرولیم وزارت له چارواکو سره په تماس کې کیږو څو هغه کم عمره ماشومان چې په کانونو کې کارونه کوي بیرته د هغوی له کورنیو سره یو ځای شي او مسؤولان د هغوی پر ځای مشران وګماري.
شغلی محمد په دې باور دی چې یوازنۍ ستونزه په افغانستان کې د قانون نه عملي کېدل دي. که څه هم افغان چارواکي ډاډ ښیي چې په ماشومانو د درنو کارونو مخه نیسي، خو څرګنده نه ده چې د 15 کلن خان محمد په څیر د نورو ماشومانو برخلیک به څه کیږي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
خبری است. ستورپیژان دی وایي مځکې ته ورته سیاره یې کشف کړې چې له موږ څخه 14 نوري کاله لري تر یوه ستوري راڅرخي. د برېټانیا د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې دا له رازه ډکه نړۍ د جی جی 832 ستوري په شاوخوا کې کشف شوې ده. دا کوره تر خپل لمر لري دوه ستوري هم لري. ساینس پوهان وایي چې د دې سیارې جرم تر مځکې 15 برابره لوی دی او دا په هغه کې د هستوګنی یا شوند احتمال شي. جی جی 822 یا جی جی 832 یو لنډ سور رنګی ستوری دی چې جرم یې د لمر نږدې نیمایي ته رسیږي. دا سیاره په حقیقت کې په 2014 میلادي کال کشف شوې وه او ویل شوي وو چې تر نورو کشف شویو سیارو مځکې ته زیات ورته والی لري او حتی امکان شته چې تودوخه یې د مځکې په شان او اندازه وي، خو په فصلونو کې به یې د هوا بدلون تر مځکې ډیر وي.
اوس څېړونکي وایي چې ډېر احتمال شته چې دا سیاره وینوس ته ورته وي.
نن له درو بجو تر پنځو بجو پورې میکروفون وبښئ تر شنه اسمان لاندې خبرونه لرو. په دې خبرونه کې البته په اول ساعت کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د وروستي بدلون او د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په باب بحث کوو، خو په دوهم ساعت کې د کتاب په باب خبرې کوو. نن د کتاب نړیواله ورځ ده، په دې مناسبت به وګورو چې په افغانستان کې د کتاب چاپولو، لیکوالو او د چاپ د صنعت وضعیت څرنګه دی. اوس د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو. دوی بجې او دېرش دقیقې دي. د دې ساعت لنډ خبرونه رحمت الله افغان اوروي.
د افغانستان جمهور ریاست وایي چې پاکستان له افغانستان سره په کډې ژمنو کې پات راغلی، نور نو پرې باور نشي کېدای. د بغلان سیمې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې یوشتو وسلوالو مخالفانو له جګړې لاس اخیستی او د سولې له بهیر سره یوځای شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پروان ولایت د شینوارو ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی ولسوال وژل سوی. د فراه سیمې چارواکي وایي چې نن سهار د مرکز الوند د چهارباغ د منځني ښوونځي دوه شپېته نجونې مسموم شوي دي. په پام کې دا د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل او د اروپایي ټولنې عالي رتبه چارواکي د ترکیه او سوریې سرحد ته لاړ سي. او د امریکا پوځو منله چې د سپتمبر او فبروري میاشتو ترمنځ موده کې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې پر وسلوالو په هوایي حمله کې شل تنه ملکیان هم وژلې دي.
د دې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. حقیقت سره یو تاندې څنګه خو مخې تر دی. د خوست قومي مشرانو او دیني عالمانو د کابل د وروستۍ پیښې د قربانیانو د غندنې په غونډه کې د ملي یووالي د حکومت له مشرانو وغوښتل چې د تروریستي بریدونو د مخنیوي لپاره هلې ځلې زیاتې کړي. د دې موضوع په اړه له خوست د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله لوخیل راپور واوري.
د جمعې په ورځ د خوست یو شمېر قومي مخورو او دیني عالمانو د کابل د وروستۍ مرګانۍ پیښې د قربانیانو د فاتحې او د یادې پیښې د غندنې په ناسته کې وویل د دا ډول بریدونو چې ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبله اوړي، یوازې پر غندنو ستونزې نه حلیږي. دوی ټینګار وکړ چې افغان حکومت د وسلوالو قوتونو د تجهیز، اکمال او ښو امتیازاتو په واسطه د ورانکارو بریدونو مخه ونیسي او د خلکو ژوند او مال دې خوندي کړي. یو د غونډه چې د هیوادپال ځواک ټولنیز بنسټ په بلنه رابلل شوې وه، د خلکو د منتخبي شورا مشر حاجي سلیمان زدران وویل
د سه شنبه پیښه په کابل کې نه یوازې دا چې افغانستان بلکې ټول جهان یې ولړزو، دا ډېره غمجنه پیښه وه. د دغې پیښو د مخنیوي دپاره تدابیر پکار دي. داسې ناسې ځنې مشرومې پوهېدو چې وژړي او ځنې مشروم داسې پوهېدو چې په زوری وخت تېروي په دره کم ویسه هم نرسي.
د خوست د معیبینو د اتحادیې مشر سخي محمود مهربان د ملي یووالي حکومت د دواړو مشرانو غواړي چې د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د کوټلي ګامونه واخلي او د ولس د امن او ژوند د ساتلو لپاره د ټولې ممکنه هڅې سرته ورسوي.
دا یوه پیښه نه ده چې موږ ترشي. موږ په ډاکټر صاحب اشرف غني نه، ډاکټر عبدالله نه دغه اخو چې ویلې دا کېږي، ویلې دا بېګناه خلک مړه کېږي. ورور چې په ورور باندې جوړي ورور نه دی، دښمن موږ تاسې به مونږ نه لګي.
د خوست یو تن دیني عالم مولوي محمد داود وقفي د کابل پیښه د اسلامي او انساني ارزښتونو سره په ټکر کې وبلله او د هغې غندنه یې وکړه.
هغه عامجنه واقعه چې یو څو ورځې مخکې د کابل په ښار کې میانته شوه، دا عمل غیر اسلامي، غیر شرعي، غیر انساني عمل دی. نو موږ دا واقعه په کلکه غندو.
قومي مشر میرقاسم شاه هم د کابل د سه شنبې ورځې په برید سخته خواشیني څرګنده کړه
چې هر چا دا عمل کړی ده، د دې جزا خو زه د الله تعالی نه ویته غواړم. دې خو بېخي هدایت نصیب ماکه چې ته د درو سوو د دې ماشومانو دغې بیچاره مظلوم خلک په لار کې څوک کراچي چلوي او څوک صاحبه کنه هغه د خپلې نفاقې په خاطر الوتلی وي، دا په داسې یوه ظلم مرتکب شي، الله تعالی دا جزا ورکړي.
د یادونې وړ ده، د تېرې سه شنبې په ورځ د کابل ښار د پلي محمود خان په سیمه کې وسلوالو د ملي امنیت پر به اداره موټر بام او ځانمرګي بریدونه وکړل چې څلور شپېته کسان پکې ووژل شول او له درې سواویا او ډېر نور چې ډېری ملکي وګړي ول ټپیان شول. د افغان حکومت کشفي او استخباراتي ادارو دا برید د حقاري شبکې کار بللی دی. واستوالو طالبانو رسنۍ ته په استول شوي خبر پاڼو کې د یاد برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه اجمل تورمان یم او د حقیقت سره په دې خبرونه کې داونه د شفافیت د څار په اداره کې د استخراجي صنایعو مسول خاغلی اسد الله زمری سره مرکه لرم.
قدر ته وایي چې فکر کوي چې اوس مهال څومره قانون د افغانستان د چپغې کې غیر قانوني استخراج کیږي او د دې ضایعاتو په اړه د داسې غیر قانوني او غیر مسلکي کیندنو د راتلونکو
مننه. زه فکر کوم چې په افغانستان کې تر اوسه پورې هغه لید نه دی رامنځته شوی چې دې مشکلاتو او ناخوالو مخنیوی څوک وکړي. زه فکر کوم یو څه به ستونزمنې وي، ځکه ستونزې او ناخوالې ډېرې پراخې دي. د غیر قانوني استخراج نه نیولې تر چارواکو تر لاس وهنې او بالاخره په محلي سطحه باندې د زورمندانو، د کلي د مشرانو او د خلکو د مشرانو تر لاس وهنې پورې د غیر مسلکي او غیر فني استخراج مشکلات، په قانون کې مشکلات او بالاخره د دولت د ظرفیت کموالی، دا ټول هغه ناخوالې دي چې متاسفانه په دې سکتور کې تر اوسه پورې موجودې دي. دا درته ویلی شم چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ګاز چې کومه مشخصه سروې تر اوسه پورې نه ده ترسره شوې، خو بېلابېلې څېړنې چې د مختلفو نهادونو او بنسټونو لخوا ترسره شوې دي، دا ښیي چې تر 2000 زیاتو سیمو کې، ساحاتو کې غیر قانوني کیندنې کېږي. بدخشان مسله تر ټولو خطرناکه او سلګرنونکې مسله ده. په هلمند کې غیر قانوني استخراج کیږي، په کونړ کې غیر قانوني استخراج کیږي، په ننګرهار کې غیر قانوني استخراج روان دی، په لوګر، په میدان وردګو کې، په دا ټولو سیمو کې چې هلته معدن شته او هغلته امکان د دې شته چې خلک هغه معدنو ته لاسرسی ولري، هغلته غیر قانوني استخراج کیږي. او دا هغه مسله ده چې متاسفانه د افغانستان د حکومت ته لاس نه هم اوس وتلې ده، او دا خاصې کړۍ کار کوي او په کافی اندازه دا نتورک او دا کړي لوی شوی دي او د قدرت چکتن دي.
ولی فکر کوئ چې د افغانستان حکومت واس نپور د خبر ده دا کسان څوک دي چې د غیر قانوني استخراج کوي او څوک باید د دې مخه ونیسي؟
په طبیعي شکل باندې د افغانستان د دولت مسؤلیت دی چې د دې مخه باید ونیسي، او افغانستان دولت دا ظرفیت او دا وړتیا نه لري. ناامني تر ټولو لوی هغه مشکل دی چې متاسفانه موجود دی، او د فساد مسله تر ټولو بل لویه مسله ده چې متاسفانه د افغانستان ول پوری چارواکي په دې کې کړي. نو د دې لپاره تاسو یو متحد دولت رامنځته نشي او متحد وګړي د دې کار لپاره ونه ګمارل شي، نو ډېره به بهي دی، ډېره د لری خبر ده چې کېدلی شي.
څو دي د قضایي قانوني استخراج ډېر د چا لپاره؟
غیر قانوني استخراج کې ول پوری چارواکي د وزیرانو سطح پورې لاس لري، او مخالفین شته. ما د مخم درته وویل پارلمان عزاوی دي او غړي دي هلته په کافي اندازه ضرور لري. د ننګرهار مسله دیتا ورته د بدخشان کې تقریبا عین کار روان دی. دغه حمایتونه د دولت د لوړ پوړو چارواکو د خوانه ده په ټوله کې دیتا لار پرانیستي چې مسله یو څه سره پیچلې شي او خلک او هغه خاصې کړي چې په دې مسله کې ښکیل دي اغا د دې نسو استفاده وکړي.
د قاچاق په اړه دغه ډبرې کې بهر د قاچاقي څومره فکر کوي چې په دې کې د افغانستان ګټه ده او څومره نفر نور وړي د دې کار؟
دا خو به زه فکر کوم په ډاګه ده د ټولو لپاره چې منفعت په هغه څه کې چې هغه غیر قانوني کار دی، هغه استخراج چې غیر قانوني دی، غیر معیاري دی، په هغه کې د افغانستان د دولت او د افغانستان د خلکو ګټه نشته پکې. نو په طبیعي شکل باندې دا یو ضرر دی، او د بلې خوا نه خپل معدن د سیوا سرمایه ده چې هغه لکه اوبه داسې نه دی چې کال ته به بیا باران ووري موږ بیا اوبه ولرو، یا لکه باغ داسې نه دی چې سح کال حاصل ورکړ کال ته به موږ بیا حاصل ولرو. کله چې تاسو یو مواد مدني د لاسه ورکوئ هغه بیا نور نشته، سبا موږ بیا هغه مواد مدني مواد نه لرو. د بلې خوا نه په غیر قانوني او غیر معیاري استخراجونو کې زیات فوق العاده زیات دی. تاسو مثلا مرمرینه ډبره که چیرې د یو جان استخراجوئ او هغه ته انفجار ورکوئ، نو په طبیعي شکل باندې که چیرې تاسو د لسو افغانیو ډبره لاسته راوړئ د شلو افغانیو تاسو نور زیات ورکوئ. په همدغه شکل باندې ټول معدن داسې دي.
غیر د ډبرو نه دا د نور کانونه چې دي، مثلا د مسو کان دی، زودرو کان دی،
دا په افغانستان کې د ټولو معدنو وضعیت په دغه شکل باندې دی. تاسو کېدلی شئ د طلا وضعیت په افغانستان کې، اول خو تر ټولو مشکله خبر دا ده چې افغانستان دولت مشخصا وزارت معدن د تفتیش لپاره څه نه لري چې دوی په منظم شکل باندې ولاړ شي دا تفتیش کړي او وګورو چې واقعا څومره مواد استخراجېږي او څومره دولت ته رپورټ ورکول کېږي. دا تر ټولو هغه لویه ستونزه ده چې د فساد امکانات په دغه مرحله کې په هغه معدنو کې چې هغه قیمتي معدن دي، قیمتي ډبرې دي، لکه تاسو چې نوم واخست مثلا طلا ده او کېدلی شي زمرد او دې ته ورته نور مواد دي، په هغه کې وضعیت په دغه شکل باندې روان دی.
د فساد د معدنونو د قانونو د قراردادونو په برخه کې د فساد په اړه ویل کېږي، ستاسو موندنې څه ښیي چې د دغو معدنونو د استخراج په قراردادونو کې
اصلا دا مخته ده او د څه قراردادونه درې سوه څو قراردادونه د شیا څلوېښت قرارداد چې تر ننه پورې شوي. زه فکر نه کوم چې په یوه کې هم د زورواکو بالاخره دولت د پولو چارواکو لاس نه وي پکې. دا په شکل د اشکال لو تر نفوذ لاندې دي او دولت خپله د دې دپاره داسې یو میکانیزم نه لري. خپله قانون کې هم دا مسئله ده په ډېر جدي شکل باندې اشاره نه ده شوې چې کوم کسان چې په دې مسئله کې لاس لري څه مجازات پاتې ورکړل شي. دا یو ګونګه مسئله ده تر اوسه پورې. نو هر هغه کس چې هغه واک لري، هر هغه کس چې هغه امکانات لري، په طبیعي شکل باندې دوی په دې پروسه کې هم مداخله کوي او غواړي چې قرارداد په شکل د اشکالو د خپل ځان او د خپلوانو په نفعه باندې لاسته راوړي. دا هغه مسئله ده چې متاسفانه شته. قراردادونو کې په کافي اندازه ستونزې شته او دولت متاسفانه د دې لپاره تر ننه پورې کوم خاص څه نه دي کړي، ګر چې نوي حکومت یو څه ژمنې کړي دي. ولې نه پوهېږم چې دا ژمنې به څه وخت عمل کېږي او څه وخت موږ واقعا هغه شفافیت ته چې هغه حداقل هغه اولي اقدامات یې تر اوسه پورې نه ترسره شوي. د قانون موضوع تر ټولو مهمه موضوع ده چې باید غور پرې وشي. په قانون کې داسې ماده باید ځای پر ځای شي چې هغه وکولی شي د فساد مخه ونیسي، هغه وکولی شي چې دغه ناخوالې چې مو مخکې اشاره ورته وکړه د هغې دپاره یو قانوني بنسټ کېږدي تر څو د هغې په اساس باندې نهادونه خلک وکولی شي هغه خپلې انګیرنې د دولت سره او یا هم د نړیوال ټولنې سره یا هم د مدني ټولنو سره شریکې کړي.
خپله د افغانستان د قانون وزارت په قانونو د استخراج، غیر قانوني استخراج، قاچاق
زه فکر کوم تر ډېره بریده پورې، ځکه دولت داسې یو چارچوب یا میکانیزم نه لري چې د هغې په اساس باندې د دې مسئلې سره جدي مبارزه وکړي. ما مثلا د مخه درته وویل چې که چېرې تاسو یو معدن ته ورځئ د دولت د کارمند په صفت باندې او هغه قیمتي ډبرې وي او تاسو ورځئ هغه تفتیش کوئ، په همدغه مقطع کې د فساد په کافي اندازه امکانات شته. مثلا زه یو مامور د دولت یم، زما یو ډبره استخراجیږي او کېدلی شي د هغې ډبره ما معاش لس زره افغانۍ دي. دغه لس زره په مقابل کې که چېرې زه لس زره د یو بل چا د خوانه راوړم، څه فکر نه کوئ چې زه به غلط راپور ورکړم دولت ته؟ په داسې شرایطو کې چې د افغانستان وګړي د سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي، دا طبیعي ده. نو د دې دپاره باید یو مهم یو اړین فکر او یو بنسټ ته ضرورت شته تر څو هغه رامنځته شي. زه فکر کوم چې دولت اول باید قانون کې اصلاحات راولي چې موږ پیشنهادونه ورته کړي. متاسفانه ځینې موارد یې قبول شوي، ځینې موارد اوس تر کار لاندې. بله مسله دا ده چې د معدنکاریو د نظارت دپاره باید مشخص او مدرنیزه میکانیزم باید موجود وي چې په هغې کې خپل د دغه معدنو تثبیتول. زه فکر کوم دغه یو هغه لاره ده. که چېرې تاسو دا معلومیږي چې د دغه میز تر شا دغومره معدن موجود دی، نو په طبیعي شکل باندې تاسو بیا کولی شئ د معدنکار نه راپورټ هم وغواړئ. د بلې خوا نه د حساب ورکونې میکانیزمونه بیلابل بندلی میکانیزمونه دی چې هغه ته باید کمپنی مجبور شي تر څو هغه دوی په ځان باندې تطبیق کړي د خپل د حساب او د مالیې دپاره هغه کوم مواد چې دي دا باید ستاندارد خواته یوړل شي. مثلا کمپیوټري سیستمونه باید دوی ته نصب شي. دوی باید حداقل دغه معلومات ولري چې په کومه اندازه باندې کومه کمپنۍ دوی استخراج کړي. دوی دپاره هر هغه څه چې لازم دی. ساتلایت موضوع فعلاً په نوره نړۍ کې روانه ده، کېدلی شي د افغانستان دولت د هغې نه استفاده وکړي چې په هر هغه کچه باندې چې استخراج کېږي هغه کېدلی شي د ساتلایت د لارې هغه مشخصه دستګاوي دي هغه نصب شي. د بل خوا نه زه فکر کوم تر ټولو اړینه مسله دا ده چې د دولت خپله کارمندان اولین اقدام دی کېدلی شي دیزاین شروع کړي. کارمندان د دولت دې ته ژمن کړلی شي چې د فساد نه لاس واخلي.
بله، بله موضوع چې دلته پرې بروشور چې ما ولوسته هغه ده چې هغو حالاتو کې چې د یو کان کارګر د استخراج لپاره د استخراج په کار باندې بوخت وي او هغه مثلا نه منځ ځي یا ټپي کېږي، د کان هغه څوک چې قرارداد یې اخیستی تړون یې اخیستی یا بله مرجه چې وي چې څارونکي دي دوی باید دغه ورکړي. دې برخه کې تر کومه اندازې پورې د قانون مطابق مخکې
متاسفانه موږ د خپل د کارمندانو د حفظ صحې او د هغې د ساتنو او بالاخره د ژوند د تضمین یا د بیمې دا مسایل شته په قانون کې، شته په ځینو پالیسیانو کې په ناقص شکل باندې یا په کامل شکل باندې چې ناقص دي عمدتاً ټول ناقص ده کومه وجه ملوز دي اشاره ورته شوې، ولې متاسفانه هېڅ یې تر ننه پورې نه دی عمل شوی. مشخصا په هغه مادونو کې چې هغه زیرزمینی مادن دی، هغه د سوفت لارې ته باید ورننوځي، هغه مواد باید استخراج کړي. د هغې دپاره یوه لازما موضوع دا ده چې هغه کارمندان چې د مځکې د لاندې کار کوي هغه باید ټول بیمه شوي وي، چې تاسو په هیڅ مادن کې دا نشي پیدا کولی. موږ متاسفانه ډېر وګړي د افغانستان خلک مو د لاسه ورکړل، له کوم کسان چې په مادنو کې کار کوي. تاسو کېدلی شي هغه ناخوالونه چې په دغه مادنو کې رامنځته شوي دي دوی نه تاسو خبر وي، ولې تر ننه پورې هیڅ بس خاصه دوی نه دي شوی. مخفله د کارمندانو سره مصايبه درلودي، په دې باندې یو فلم مستند فلم هم جوړ شوی دی چې هغه فلم کې زاد اول نه تر اخره پورې زه موجود وم او خپل ما مصايبه کړې کارمندانو سره. په هیڅ مادن کې تاسو دانه شي پیدا کولای چې یو مادن کار کارمند هغه ته مسؤول وي، مسؤلیت ولري. که چیرې کوم ستونزې ورته پیښیږي په اتومات شکل باندې د هغه امکاناتو نه چې هغه په کمپنۍ کې موجود دي دا استفاده وشي، دا تاسو نه شي پیدا کولای. ناقص شکل باندې شته یوازې د دې لپاره چې نمایشي شیان دي او څه شیان راوړي دي، ولې متاسفانه دا نه عمل کیږي. خوشاله اوسئ.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. متل دی چې خ خوې بده سلطان کړي، بد خوې بده په ځان پسې حیران کړي. دوستانو په نننې خبرونه کې د زینو ځوانانو د یو داسې خوې پاړه غږی و چې څوک یې په ځان پسې حیران کړي او څوک یې هغه د چا خبره د تورو خاورو زنګ کړي دي.
منچی یا په کوسپنجی دا ګرځي په کولینه په سر باندې کاږي خي
ادمه د کراچۍ نه یو برچو واغست او سیمړ نه کړ
یو ځوان یې اسه په ناقي خبره په برچو واخا
په خیخانه کې دوه قومندانانو زمان کې یو تن وژل شو.
نو کته یو پل قاتلان یو وتبل تنسو.
ملګرو یوې بلې تاندې څنګه کې یو ځل بیا دا موضوع سیړو چې ولې ځینې ځوانان له ځانه سره وسته او نور جارحه توکي ګرځوي، خلک څه شکایتونه لري او اړوند ادارې یې د مخنیوي په اړه څه وایي. زه نورګل شفق یم.
کسان په خپلا دشمنان یو وتبل تنسو.
د خو ټوپک وستا کارا د خو ځوانانو خون بستا لغاړي وینه. خو فکر کوي همزولو چې ګنا په وستا کار کې ده، ځکه چې چاړه هم یو چا جوړه ده، خو څوک پیاس پری وړوي او څوک د چا نسور باندې چیري. همزولو د کورنۍ چار وزارت د کابل د امنیه قومندانې چارواکي وایي چې ټولنیز ستونزو، بې سواده او بیکاره په ځوانانو کې د تاوتریخوالي فرهنګ کچل وړه کړي. دوی ډول ډول وسلې او نور جاریه وسایل لزانه سره ګرځي غرزوی او هر کال په نه خبره د دوی ترمنس پښخړو کې ګڼ ځوانان وژل کیږي، ټپی کیږي او یا هم معلولیږي. همزولو پخوا به ځینو په اصطلاح د موډ او یا فیشن لپاره ګل د غوږ تر څنګ کېښوده، خو خلک وایي چې نن سبا ځینې وسله چړې او نور جارحه وسایل ګرځول یو موډ بولي.
زما نوم دی نجیب الله. داسې ځوانان په دې ټولنه کې شته ده چې تمانچې یا به کوسپنجي دا ګرځوي پکولینه په سر باندې کاږي خي. ځان ته په دې باندې ډېر مغرور ښکاره کېږي چې معمولي لانجه پیدا کړي، دی ته واره تمانچه راوباسي یا به کوسپنجه راوباسي.
زما نوم ګلالۍ دی او مونږ خیرخانه کې اوسېږو. اوس داسې یو رواج شوی دی چې ځینې هلکان دا وسله یا چا خود هغه شیان د فیشن په حیث یو هغه ورسره ګرځوي.
یو ځوان راسره ملګری هغه ویلي چې واده ته به لاړو، بیا به هم دا د لرګي دغه راواخیستله دوخاخه غوندې شی ده به په بډه ووایي. ناسې به هم خلکو سره ځان واهو چې وزده یې وایي چې په بډه باندې تماشا ده. هو ځان به ده ته ښه ښکارېده.
نوم مې دلاور، باګرام یم. په باګرام کې هم ډېر توپک دغسې ډېر خلک سره ګرځوي، بې اسناد او بې ښه او بې بده پرچې ورسره ګرځوي. چې څه یې له وسې وسې کوي یې بکس پنجې دې مخکې وښودلې. داسې دي دا لوفر شانته خلک دي دا کارونه کوي. دا به وایي دا زه ښه کارم، دا غیر قانوني کار ده.
ګول ګرځول خو به کوم جانبي عوارض نه لرل ملګرو، خو د دغو خطرناکو وسایلو ګرځول څنګه؟ د پروان اوسیدونکو انور خان علیزی او د کابل د خیرخانی اوسیدونکو ګلالۍ ځینې خاطرې راسره شریکوي.
مکریانو کونه کې یو دوه ځوانانو جنگ وکړ. یو ځوان یې هسې په یو ناقي خبرې په برچو واخه، هغه پروت و، بیا پولیس راغه دی ونیوه. را عواقب نه خبر نه، وروسته خود پښیمانه وي. نو اته کاله، نهه کاله، لس کاله پې قید وخیجي، بیا بندیخانې ته یې خور مور و روانه ټول فامیلې ورو وکړه، هلته بیا سر خلاص.
سمو د مخکې هم په خیرخانه کې دوو قمندانانو زامن چې په یوه ډېره کوچنۍ خبره دوی په پانتون کې سره لفظي شخړه شوې وه، او د هغې خبره ډېره لویه شوه چې جګړه وشوه. په هغه سیمه کې یو تن ووژل شو.
ملګرو، د کورنۍ چارو وزارت د کابل د امنیه قمندانۍ د 101 اسمایي زون د جنایي جرمونو د مخنیوي او څېړنې رئیس فریدون عبیدی وایي چې په تیر 1994 کال کې له 200 د قتل او تر 500 زیاتې د ټپي کېدو پیښې ثبت شوې دي چې په زیاترو کې ځوانان دخیل وو.
1994 کال کې تقریبا 200 نه زیات قتل قضایه مو درلوده، 1500 مجروحیت کیسونه درلوده، مونږ تقریبا 500 سرقت کیسونه درلودل په 1394 کې. همداسې مونږ ویلی سو چې تقریبا 4000 ځوانان چې دوی بلګردي کوله سرکو کې درې د خلکو تازه رازیات کوله، مونږ نیولې ده، دوی مو باید پیتری کړې ده او بیرته د تعهد نه وروسته فامیلو ته سپارله، چې دا اکثر تنکي ځوانان او ځوانان دو.
په کابل کې د جمهوریت روغتون د جراحي متخصص ډاکټر نصیر احمد نوریار وایي چې نږدې هر ورځ دغه روغتون ته د مرګ او ژوند ترمنځ پراته داسې ځوانان وروړل کیږي چې په نه خبره یې شخړه سره کړي وي. ډاکټر نوریار زیاتوي،
حادثاتو کې سبب اصله
نږدې هر ورځ د داسې پیښو قربانیان دغه روغتون ته راوړل کیږي چې د چاړې، بوکس پنجې یا د توفنګچې په واسطه ټپي شوي وي. د نن شپه هم چې زه نوکري وم، دوه داسې کسان راوړل شوي وو. یو د جاغوري وو چې په مرمۍ لګېدلی وو، او بل د مېرمنې وو چې نسته په چاقو وهل شوې وه. کله داسې هم کیږي چې د دوو کسانو په شخړه کې بېلتون کوونکي یا د یوه لوري پلویان هم ټپي شوي وي. زیاتره پکې ځوانان دي، دوی ځان سره وسلې ګرځوي، نور جارحه وسایل ګرځوي. ځینې بې سواده دي، خو ځینې بیا پکې د قمندانانو او نورو زورواکو اولادونه دي. بس په نه خبره احساساتي شوي او په یوه بلې وارونه کړي. ځینې تر روغتونه ژوندي راورسېږي، خو ځینې په لاره کې مړه شي او ځینې کمبخته معلول شي. هره ورځ دا موږ ته یوه ترخه تجربه وي چې مخ ته یې وګوري یو ګلالۍ ځوان به وي، ښایسته ځواني به لري، خو چې ګوري یا به د وجود یو غړی پرې کیږي، او لکه ومې چې ویل ځینې ژوندي را رسېږي، او یا چې ګوري ځینې په لاره کې تلف شي. مننه همزولو چې تاندې څانګې اورئ. ملګرو، یو بل شکایت چې خلک یې لري دا دی چې حتی په کابل کې ځینې جارحه وسایل لکه چاړې، پیشقبضې او بوکس پنجې په عام محضر کې خرڅېږي، خو دولت یې مخه نه نیسي. د همداسې توکو یو خرڅوونکی یار محمد یوه کیسه راته کوي.
برچه خو ځوانان زیاتره اخلي شوقي مخلزين خلک کور د پاره مخلي دلته د فراري او کې او چا جان کړه او راغ د مات کراچي نه برچه واغسته او سیمر نکړه او زور سوارالم خپل برچه مته نه واغسته وا جوز په جان کې چاکو د ما او برچه د ما چې زپه کې گیر نشو.
خو خاغله عبیدی د دې په جواب کې څه وایي؟
قانونا ناریه سلا تفنگچه یا مختلف سلاگان اقتاب مجموعان مانا دا او جاریه سلا پا اسطلاح سداغ چاقوگان یا بخصپنجه دیتا هم مون یا میار نرو آغا چاقوگان یا چاره یا پا اسطلاح بل شایر چه عادی مقاصد دا پار استفاده کیجی لکه دا کورانه دا پارا دا دی خرصوال یا دا دی جوروال مشکل نلری یا زین زینتی شایانده ولی هغه شیان چې ضرر رسوي نورو ته د هغې نه سو استفاده کیدای سي خصوصا بوکس پنجه خصوصا هغه ډول چړې نو د هغې مونږ ممانعت همیشه کړی دی او کوی مختلفو ځایو کې مونږ عملیاتونه کړي ډېر مو ضبط کړی ده.
که څه هم دوستانو د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په خبره دوی په ځینو خاصو شپو ورځو کې د افغانانو د خوندیتوب لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیسي. خو د عارف ګل په نوم یو زده کوونکی د سږ کال د نوروز د ورځې کیسه راته کوي چې دی او ملګري یې په کابل کې پر وسلو او جاریه وسایلو سنبال یوې ډلې په رڼا ورځ څنګه ولوټل.
سکل نوروز په مرز مونږ اتلی و شداته نو کله چې مونږ د شودا لکه غره پاس خواته لړو نو هغلته څو نفره وو چې وسلې هم ورسره وې هغوی مونږ نه زمونږ موبایلونه دغه شیان اخیستل چې کله مونږ لږ ورسره زور ووهلو نو هغوی سره توفانچې وې برچې او د بوکسپانې دغه شیانو نو مونږ یې وموهلو او هغه شیان چې راسره وو پیسې موبایلونه وغیره نه واخیستل. اما هلته یو پوسته وه چې هغې ته ورغلو مال داسې نفر دي هغو چې دغه ساعت زمونږ مربوط نه ده ته دوی ښکارېدل ډېر نږدې وو که چېرته دوی تلي وای خو هغه به شاید ګیر کړي وای. دوی وایي چې دغه ساعت موضع اشت مربوطه کړه چې مونږ هغوی پوستې ته تللي نو هغوی ډېر لرې شوي وو.
همزولو د دغه ځوان په ګیله مې د کابل د امنیې قمندانې د 101 اسمایي زون د جنایي جرمونو د مخنیوي او څېړنې رئیس فریدون عبیدی سره لنډ بحث وکړ. دویل
متاسفانه ځینې ادعاګانې هم سمې نه دي. یو عادي برخورد فزیکي یا لفظي سوی ده. دوی هغه اړي چې مثال دی تفنګچه درلوده دی سلاح درلوده دی د ما پیسې واخیستله. زه فکر نه کوم چې دا منطقا دومره امکان ولري چې د سلګونو خلکو تر منځ یو څوک تفنګچه په یو چا وباسي او موبایل یې واخلي او دغسې په خپل لاله لاړ شي.
نه دوی ویلي چې مونږ یو داسې ځای ته پاس وختلو چې هغلته عام خلک ډېر نه وو. یوې نږدې پوستې ته چې ورغلو هغوی ویل چې دی مربوط
ساحه نه ده. دا مسئله نه ده. مربوط ساحه موږ 109 پولیس نمبر لرو د شکایتو د پاره ده او 100 نمبر ده. خلک کولی سي چې د کابل د هر ګوښې نه دغه نمبرونو ته زنګ ووهي. دلته موظف کسان پوهیږي چې دا کومه ساحه ده او چا ته وظیفه وسپارل او چا ته چې وظیفه سپارل کیږي د هغې نه بیرته نتیجه اخیستل کیږي. هغه نسي کولی چې دا موضوع ونه څېړي. هغوی نه چې
موبایلونه اخیستي بیا خو زنګ هم نشي
وهلی. خو داسې ده چې که داسې زموږ کوم وطنوال په داسې پیښه کې متضرر شوي کیدای سي موږ ته راسي موږ به یې حتما وڅېړو. څو موده مخکې مونږ یو څلور کسیزه د سارقینو ډله مو چې ونیوله د دوی د موټر غلاوې کوله. همدغسې موږ نور غلا یا نور مجرمین نیولي چې دوی به د ځینو نورو جرایمو اقرار کړي بیا موږ هغه متضررین راغوښتې ده او ورته څنګه ورته بیرته وسپارل سي حق. پولیس یوازې نشي کولی چې په جامعه کې په ټولو باندې وګرځي او ټولو د هر شي نه مخه. زموږ خپل وجدان باید پولیس وسي قاضي وسي او سارنوال وسي او موږ د ښه لارې ته هدایت وکړي او د بد لارې نه وساتي. زه خپل ځوانانو ته خپل وطنوالو ته پیام لرم چې موږ افغانان یو متعهد مسلمانان یو. آیا دا به څه غیرت وي چې موږ خپل خویندو ته خپل ورونو ته خپل نور وطنوالو د دوی د ابرو د عزت او د مال ته سترګې ولرو په هغوی باندې تعرض وکړو؟
عبیدی وویل چې باید د هر انسان د خپل وجدان پولیس بیداره واوسي او داسې کارونه ونه کړي چې بل انسان آزار کړي. د ټولنیزو چارو کارپو او افغان ژورنالیست عاشق الله یعقوب داسې ځوانانو ته وایي همزولو چې نننۍ وسله ټوپک برچې او بوکس پنجې نه بلکې د ښاغلي یعقوب په قول
د وسلې استعمال باید انحصار وي د دولت نه د اشخاصو. نننۍ وسله توپک تمانچه نننی وصله بکس منجه و چاقونه بلکه نننی وصله قلم ده نننی وصله کتاب ده نننی وصله کمپیوتر ده انترنت ده دی لاره باید زوانان خپل استعداد ننداره تولنده که نه لمنفی لارونه ده نه پا پخواه که خپایل درلوده نه بیلی دی ورسته ولاره
په پای کې هم زولو د افغان لیکوال محمد اسماعیل څخه خبر یاورو چې د یوې ممثلې نقلي قول دی. دی دا هم ویل غواړي چې سبا پښیمانه کیږو په هغه کار باید نن فکر وکړو.
چې پاکستان یو ممثلې یو ورځ په تلویزیون کې یوه خبره کوله د ما ډېره خوښه شوه. هغې ویلې چې یاره که ماته خدای وسره کړی ماته د دنیا څه وسلې چې دا مې ټولې خښولې ځکه د څوک څپېړې جنګ به یو ساعت به م جنګ سره کړی و کېدای شي سبا نو بله ورځ بله نه کال بعد خو به سره خلاص شوي وو نو دا د ما دپاره ډېر یو غټ پیغام ده.
دوستانو د دې ممثلې په څیر فکر کوونکي د خدای ډیر کړي دا تاندې څانګې همدومره وه ژوندي اوسئ.